ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او ټکنیکی ملګری نو درې نیکی هلی او سلامونه مني په بلوچستان کې د وو امنیتی سرتیرو وجنه د خبرونې د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ د پنجاب په ګوجرانوالا ښار کې د پاکستان جمهوریت تحریک ډومبنۍ جلسه روانه ده. په دې اړه باندې به هم معلومات درکو. خو له هر څه مخکې د درو بجو د خبرونو لپاره مای خپل همکار احمد شاه اعظمي لور کوم.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په بلوچستان کې د اوو امنیتی سرتیرو په ګډون څوارلس کسان په وسوال برید کې وژل شوي دي. نن د پنجاب په ګوجرانوالا ښار کې د پاکستان حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک جلسه کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په ټاکنو کې د سیال پخواني برسیال ولسمشر جو بایدن د خلکو پښتنو ته په دوو جلا غونډو کې ځوابونه ویلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ویلی چې پرون د بلوچستان ساحلي سیمې ورماړې ته نږدې د مکران پر ساحلي لوی سړک هغه مهال د تیل او ګیس پلټونکو ادارې پر یو کاروان وسلوال برید وسو چې کله د دې ادارې کارکوونکي د سرحدي عسکرو په څارنه کې له کار وروسته له ګوادر څخه کراچي ته روان ول. د پوز وینا په دغه نښته کې اووه سرحدي عسکر او د تیل او ګیس پلټونکو ادارې اووه ساتونکي وژل شوي دي. د پیر زمواري د براس په نامه یوې بلوس بیلتون پالې ډلې منلې ده. پوز ویلی په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. له دې وړاندې هم په دغه سیمه کې ډېر وختونه د امنیتي سرتیرو پر کاروانونو باندې بریدونه شوي دي چې زیاتره وخت یې زمواري بلوڅ بیلتون پالو ډلو منلې ده. نن د پنجاب په ګوجرانوالا ښار کې د پاکستان وفاقي حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک جلسه کیږي. پر په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت په نوم د مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه هم وکړه. له غونډې وروسته دغه تحریک ویان میا افتخار حسین یوې خبري غونډې ته وویل دوی به ټول بنن په ګوجرانوالا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت خلاف را یو ځای کیږي او د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو غوښتنه به کوي. د مسلم لیگ نون ګوند مشران وایي دغه جلسې ته به د ګوند قائد نواز شریف له لندنه وینا کوي. د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم مشران وایي د تحریک انصاف حکومت په درغلي راغلي او باید مستعفي سي. دوی په هیواد کې د بیا انتخاباتو غوښتنه هم کوي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشران دغه تورن ردوي او وایي د اپوزیشن مرکزی اجنډا د احتساب عمل درول دي نو ځکه اوس د دوی خلاف راوتلي دي. پیښور هایکورت پرون د بشري حقوقو پر فعال ادریس خټک په یو پوځي عدالت کې د مقدمې د درولو امر کړی دی. د پیښور هایکورت چیف جسټیس وقار احمد سیټ او پر جسټیس ناصر محفوظ جوړ دوه کسیزه جرګګۍ دغه فیصله د ادریس خټک د خوشکولو د درخواست د اوریدنې پر وخت واوروله. د خټک وکیلان مشال لري تویل د عدالت د فیصلې تر مخه تر څو چې د هغه د خوشکولو پر درخواست فیصله نوي اورول شوی تر هغه پرې پر نوموړي د پوځي عدالت کې مقدمه نشچلېدلې. پیښور هایکورت به د ادریس خټک د خوشکولو پر درخواست د اکتوبر پر 1 اوریدنه کوي. د ادریس خټک کورنۍ وایي هغه د 2019 کال په نومبر کې اسلام آباد د نوښار پر لار په سپینو جامو کې ولاړو امنیتي ځواکونو له ځان سره بیولی وو. کورنۍ زیاتوي چې د پاکستان د دفاع وزارت ورته منلې چې هغه له دوی سره په قید کې دی. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي جګړو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلزاد پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې دا په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبان سره په څو غونډو کې منلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر نکاتو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې تړون د فبروري پر 9 په دوحه کې لاسلیک شوی و. خلزاد ویل چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډېر لوړه شوې ده او زیات شمېر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې که دا اقدامات له سره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټاکنو کې د سیال پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د نومبر 3 د ولسمشر انتخاباتو وړاندې پرون په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا غونډې لاغه وروسته وسوې چې د دوی ترمنځ دویم مناظره لغوه شوې وه. ټرمپ د فلوریډا ایالت په میامی ښار کې د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې خو سیال جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فیلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایې ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې یو نیم ساعت یې دوام وکړ. دغه دواړې غونډې په ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېدلې چې مهمه موضوع د کورونا وایرس د مخنیوي پر وړاندې د امریکا خبرګون وو. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په بلوچستان کې وو امنیتي سرتیری وجل شوی دی راپور په لرو. نن د پنجاب په ګوجرانوالا کې د پاکستان جمهوری تحریک لومبنۍ جلسه کیږي، خو یو وفاقي وزیر وایي کچا د فوز خلاف خبره وکا جب ابتی اباس
ان کو اجازت مل گئی ہے جلسہ کرے سو بسم اللہ، لیکن اس پاک فوج کے خلاف بات جو کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی.
اس جلسے سے میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے.
مدنی فعال ادریس خٹک باندھے پوزی عدالت کی د مقدمے چلولو پر رد پیخبر ہائی کورٹ دہاغ وکیل تو ویل دی
قانون
کی خیبر قبائلی ضلع جمروت کے دا امن پنامہ لوب پھیل شو. قبائلی سیمے افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال ترڅنګ تاسو مشال لیډیو ته غوږ کیږئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د بلوچستان په مکران کوستل های وے باندې ناسرګندو وسلوالو لوري د تیل او ګیس ادارې او جی ڈی سی ایل پر یوې قافلې بریت شوی، چې په نتیجه کې اووه سرحدي عسکر وژل شوي. د وسلوالو د ډزو له امله یو موټر هم تباه شوی. په پیښه کې د او جی ڈی سی ایل ادارې د کارکوونکو اووه ساتونکي هم وژل شوي. پر پیښه د بلوچستان د اعلی وزیر لوري سختې خواشینی ښودل شوی. د پیښې ذمهواري د براس په نامه یوې بلوس بلتون پالې ډلې منلې. نور حال له کوټې ایوب تن راکړي.
د پنجشنبې په مازګر د بلوچستان په سایلي برخه ورمانه ته نږدې د مکران په کوسټل های وے یا د سمندر په غاړه په لوی سړک باندې هغه مهال د تیل او ګیس د پلټونکو ادارې او جی ڈی سی ایل پر یوه قافله باندې د ناڅرګندو کسانو له لوري یو بریدو شو، چې کله د او جی ڈی سی ایل کارکوونکي د سرحدي عسکرو په څارنه کې د ورمانه څخه د کراچي په لور روان وو. په کوټ کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې آئی ایس پی آر له لوري تېر شپه ناوخته په جاري شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې د وسلوالو کسانو سره په نښته کې د او جی ڈی سی ایل د قافلې پر حفاظت مامور و سرحدي عسکر او و شخصي پولیس په پیش کې وزل شوی دی، خو د او جی ڈی سی ایل کارکوونکي خوندي ساتلې دي. د پیش وروسته په ګڼ شمېر کې سرحدي عسکر د پیش و ځای ته رسېدلي او په پیش کې د تورونو کسانو د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو تر شپې ناوخته پورې څوک نه و نیولي. بلې خوا ته وځای رسنۍ ته په ورکول شوي یو بیان کې د بلوچ وسلوالو ډلو د اتحادیې سنگر یا براس د اورماڑا د پیش ذمہداری قبل کړی ده. پر پیش باندې د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزی وزیر اجاز احمد شاه لوري په جاری شوی یو بیان کې د سرحدي عسکرو په ګډون د ځایي پولیس پر وژل کېدو سخت خواشنی څرګنده شوې ده او ویلي دي چې دوی به کله هم د شر خوښونکو ناپاک اراده و کامیابی ته نه پرېږدي. نوموړي امر کړی دی چې په برید کې تورن کسانو په ضد سخت ګامونه پورته شي او ژر تر ژره دي ونیول شي. پیش باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده. د بلوچستان د اعلی وزیر له لوري په کوټ کې په جاري شوی یو بیان کې دغه پیښه یو بوزدلانه عمل ګڼلې او ویلې دي چې به سې د کوم زموږ حوصلې لوړې او ډېر ژر به د صوبې څخه ترګري مخله ختم کړو. اعلی وزیر په پیش کې د قیمتي انسانانو پر وژل کېدو افسوس ښکاره کړې او زیاته کړه چې ځینې کوتونه د بلوچستان ترقي او خوشحالي لیدل نه غواړي، نو ځکه دغه ډول پیښې رامنځته کوي. اعلی وزیر وځای چارواکو ته امر کړی دی چې هغه په پیش کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره ټول ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وشي. د دې څخه لمخه د روان کال د مئی په میاشت کې د بلوچ وسلوالو ډلو له لوري پر سرحدي عسکرو په دغه ډول برید کې اووه کسان وژل شوي وو. لومړۍ پیښه د بلوچستان په مچ سیمه کې رامنځته شوې وه، په کوم کې چې شپږ سرحدي عسکر خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. هم په دغه ورځ د بلوچستان په تربت کیچ ضلعه کې په یو بله پیښه کې د وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې یو بل سرحدي عسکر امداد علي وژل شوی وو.
مشال ریڈیو تھا وگی او استا سپام اوس یو بلہ پور ترا گردوم وردو جنوبی وزیرستان تال تہم د یو بریج ذکر کیا تفصیلی زمونږ همکار اشتیاق مسید راک
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او شوکت علی مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په 14 اکتوبر شکتوی دریڑی ناری سیما کشه په بامی بریدونو کشه وجل شوی او و فوجی سرتیریو جنازه قطبی وزیرستان کشه کېدلو نورسته خپل کلیو تا لجل شوی دی او دا وخت هم په شکتوی کشه د لاټونو عملیات راوون دی ڈی پی او شوکت علی په دغی حواله سره مشال ریڈیو تا ویایي
واقع شوی دا کنه اگې نن بات خو بیا تشپی آرمی دغه دی سره بیا پولیس سره تروس پورے لگا ہوا آپریشن کھول وہ سب اور سردمان بتاوا آپریشن شروع دے اور ددئی دا جنازے کو کدا 7 ڈیو سر دے واغا نارت والے ڈیل کئی نو ددئی خبری گئے رزمک کے ناس نہ آل توڑیو آل تنے بیا اڑی دی پلس کو سر چن سٹرائک آپریشن روزانہ بنیاد نرو باندې شروع دیو خاص کر زور پدی آئی بی اوز ورکو کنا پدی عام جنرل سر چن سٹرائک آپریشن مان بیا دا خلق مکسر مسئلہ جوڑائی نو اس زمین پروگرام دای جے کلا اتھیٹک انفارمیشن بکم کمزائے ملاوی کی پاغا دے ورزو بغیر انفارمیشن پروگرام بالکل صحیح انفارمیشن
سویلی وزیرستان نا دے قومی اسمبلی ممبر مولانا جمال الدین ویائی چھ دے مذاکرات کولو نا بغیر پا قبائلی سیمو کشے دے امن رتلل مشکل دی
قوم سرا دعوا دا شوی وا چھ علاقہ بالکل کلیئر دو نو دا ساش کل رسا چھ کم حالات زوینو چھ پا شکتو چھ کم حالاتی پشاول چھ کم حالاتی پا ممی کانو بنے وا کیا کیجی پا لادا بنے کیجی اس دل ناری بنے کما دے غام ناڈا کا وا کیا شوی دو مو دے کور کامانڈر سارا ہاں مو دے نور علا حکام سارا ہاں دا خبرا کلی دو چھ تر چپ رہا ہاں تو سے دے طالبون سارا مذاکرات و نکسائی دے دیگا علاقے امن کل ہن نشی رت للائی اور بیا دے دیگا سارا سارا دے فوج خلاف نفرت ہم دے خلق پیدو کیجی زکا ہاں چھ دے دے کلا ویدو شوا کیا وشی
سویلی وزیرستان سرا تعلق لارن کئی مدنی فعال حیات پریغال ویائی چی پا وزیرستان کشی دے امن و خوشحالی وقت روغلائی و اچانک دے سیم امن خاروب شا
میجا اپریشن رہ نجات 2009 چی رووا تلی پاگنا بعد میجا دیکھ دے پا امن شے و پسپین تکری واپاس کری وی نا میج دے علاقے زی موری و خلی و مستقبل شے دور تا چی پا وزیرستان کشی دے توریزم ایسو کې توب زیوتې دلیو دې خوشولې دور راوونو اچانک لکا په دختم شه د حالات سره خاروب شول چې کیم فورسز دې په دا باندې د حمله کړل زیوت شول او پاغه نه بعد چې کیم د فورسز بیا راو یادو د فوج د اف سی د عوام سره چې چیرې شه هو فوج ته مسلاوی اف سی ته مسلاوی ورا ته دغه دې په میش باندې اف سی آر لاګو کړ
په 14 اکتوبر د شکتو ډېر ناری سیما کې دوی فوجي ګاډیو ته په مزکه کې خواندي بامونه وروچاو دې دل چې په نتیجه کې د یو افسر سره او فوجیون وجل شوی وی او دغی برید زمواری تحریک طالبان پاکستان مانلی وا اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
پنجاب گوجرانوالہ کے نند پاکستان جمہوری تحریک مشران جلسہ کبھی دغه جلسے تباہ پاکستان میں سب لیگ نواز گن قائد میاں نواز شریف لندن په ویډیو وینا کوي او د ګوند مرستیاله مشر مریم نواز د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری به هم ویناګانی کوي د ګوجرانواله ضلع انتظامیه لخوا د جلسې مشرانو ته د ځینې شرایطو پر بنیاد د جلسې اجازه ورکړل شوه چې پکې د کورونا وایرس د لارښوونو په عملي کولو او د هیواد د ادارو پر ضد وینا نه کول هم شامل دي په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي
ان کو اجازت مل گئی ہے جلسہ کریں سو بسم اللہ لیکن اس پاک فوج کے خلاف بات جو کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی
اس جلسے سے میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے
دا لمڑائی خبری دا وفاقی وزیر شیخ رشید دی چې د ګوجرانوالی د جلسې په تناظر کې وایي پر پوز به څوک نیوکی نه کوي. او دا نوري خبرې د مسلم لیگ نون د یو مشر رانا ثناء الله دی چې وایي دا وی رهبر نواز شریف به جلسې ته وینا کوي. ګوجرانواله کې د پاکستان ډیموکراتیک مومنت د نننې جلسې په اخله په اسلام آباد کې تیره ورځ د مولانا فضلالرحمن په مشرۍ د پاکستان جمهوری غورزنګ د مشرانو غونډه ترسره شوه. د غونډې وروسته د یاد غورزنګ ویان میا ابتخار حسین په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت دی د هغوی په لاره کې د جلسې ځای ته د رسیدو لپاره د رکاوټونو ودرولو نه ډډه وکړي. میا ابتخار حسین په خبري کانفرنس کې زیاته کړه دا وی په احتیاط کې شامل د ټولو وندونو مشران به د جلوسونو په شکل کې ماخام 8 بجې د جلسې زیته را رسی.
یہ ہمارا نقطہ آغاز ہے اور یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا آپ سب دیکھیں گے. مریم بی بی لاہور سے نکلے گی.
تاسی با اوی نئی دا لومړی با زمونگ تر ټولو لویا جلسه وی. مریم بی بی با دا لاہور نا رازی او بلاول با دا لالا موسا نا رازی او دا ډول هر یو غون با دا ټاکل شوی زایونو نا جلسه تا رازی. دا ولس طاقت تا سوک هم نشی ټینګی دلی او دا الله رستو بیا طاقت دا ولس سره دی. مونږ د ټګۍ د لارې د راوستلې شوی وزیر اعظم او حکومت پر ضد یو شوی یو.
اور طاقت پر خدا کے بعد نیچے عوام کی طاقت ہے. گاندھی ضد وزیر اعظم اور حکومت کے خاتمے کے خلاف ایک ہوئے ہیں.
بلې خواته هم تیر ماخام په ګوجرانواله کې په خبري کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثناء الله ویلی دی چې میا نواز شریف به د لندن نه د جلسې ته وینا کوي.
اس ملک میں فری اور فیر الیکشن کا جو ہے حصول ہے.
مونگ پدے ہیواد کی آزاد او شفاف انتخابات غواړو. مونگ وایو چې دا ووٹ پیسلے دی اومنل شي او دا ووٹ پیسلے دی بدلا نکڑے شي. قوی امکان نه بلکې سل پسلا امکان دی چې میا نواز شریف به دی جلسے تا وینا کوي.
قوی امکان نہیں ہے بلکہ 100% امکان ہے کہ اس جلسے سے میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے.
میاں نواز شریف تر دے وڑاندی د لندن نا پخپلو تقریرونو کی د هیواد پر پوز او ادارو سختی نیوکی کڑی وی. خود ګوجرانواله په جنا سټیډیم کی د دغه جلسه لپاره د ضلعی انتظامیه په اتیش نکاتی اجازت نامه کی لیکل شوی دی چې په جلسه کې به د هیواد د ادارو او د عین خلاف کومه خبره نکیږي. او وفاقی وزیر شیخ رشید هم تیر ورځ د هیواد د سیاسی صورتحال په لړ کې په خبری کانفرنس کې ویلی دی چې په جلسو جلوسونو کې دی پر پوز د نیوکونه ډډه وکړي شي. هغه زیاته کړه چې مخالف سیاسی ګوندونه د خپلو درغلو په وجه ځانونه د جیلونو نه د بچ کولو لپاره را یوځی شوي دي.
کوئی کہہ رہا ہے ہم جنوری میں جا رہے ہیں، بھائی جان ہم نہیں جا رہے ہیں، ہم پکے آئے ہیں 5 سال کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں.
سوک وای مونگ پا جنوری کی روانیو خورورا مونگ تلو والا نیو. مونگ دا عمران خان پا مشرعی کی دا 15 کلونو لپارا پاخا راغلیو. عمران خان با دا خلق نپریگ دی او دوی با رانی سی. عمران خان با واک پریگ دی خو دوی با پا جیلونو کی وردن نکوی.
عمران خان اقتدار چھوڑ دے گا، ان کو جیلوں میں ٹھونس کے رہے گا.
د ګوجرانواله د جلسې وروسته د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې، د اکتوبر په 15مه په کوټه کې، د نومبر په 20مه په پېښور کې، د نومبر په 13مه په ملتان کې او په 14 دسمبر په لاهور کې د جلسو جلوسونو پلان جوړ شوی دی.
اوریدونکو څنګه تاسو اوریدل د غلط کې یو جلسه کیږي. د دې جلسې په اړه زموږ همکار احمد الله په ګوجرانواله کې لزای خبريال ارشد خان سره مرکه کړې او په سر کې تر پختلې چې اپوزیشن د جلسې لپاره څه تیاری نه کړي نو نو موړې په جواب کې وای.
دا جلسه په ګوجرانواله کې د مسلم لیگ نون په قیادت کې کیږي او دا په جنا سټیډیم کې کیږي. جنا سټیډیم د ښار بالکل په منځ کې واقع دی. د سټیډیم کې تقریبا 15,000 کسان راتلی شي. د دې په منځ کې 2 فوټه اوږد سټیج لګول دی. مرکزی چې کوم قیادت یې هغه به ماښام خطاب کوي. د جلسې چې کوم ټایم نه نو په 3 بجې باندې شروع کیږي او د ضلعي انتظامیې طرف نه دلې د شپې د ختمولو 12 بجې ټایم ورکړی دی. او د ضلعي انتظامیې او د دې پی ڈی ایم قائدین په منځ کې یہ معاہدہ شوید معاہدہ کی 38 پوائنٹ دو لکھ لی پاگا پوائنٹس بانی بدو جلسہ کے پاگے کے گٹ گٹ چکم پوائنٹس نہ دی جی ٹی روڈ بانی بدو کم جیکم نہ ادری گی یہ اور ریلی بم نہ رہو باسی عسکری چی سمر ہم اداری دی سمر چم ایجنسیاں نے داغو خلاف با خبر ہی نہ کہی اور جلسہ گاہ جی کم کسان در نکی گی اگو با ماسک ضروری استعمال ہے اتیش نکاتوں نے کیوں نکات دا ہم دے چی بھائی دو بس حلور نوالا دشپگو پوٹو پورے پاسلہ ہم ساتھی
اپوزیشن گندونا اتسو دا خپل جلسے پا حوالے سرا چی آیا دی با پا چمر شمیر کے خلق راولی او چمر پور امید دی دا خپل جلسے نا دی
منگا دا پخوانی وزیر خورم دستگیر سرم خبریو شوی نداغا منگا دقا سوالو گو چی تا سکتا پوزیشن دے ناغوی چی لسو زرون زیادی با منگ پرسے لگو او شل زرا کسان برا پا انکلوجر کے برازی نو اگو چی کم دعوی کے اگو چی بای دن نبا دیر سزر پوری کسان داغی نبا هر چی کم کسانی اگو پا زرگونو کسانی نو دا خوب آگو که کتاکی که چکل جلسه شروع شی
یو بلا پختنا دا حکومت لخواد سا انتظامات کرلی شیوی دا جلسی امنیت دا پارا
تقریباً اتل سوا پولیس چی دی اغب پا گجراوالی پا جی ٹی روڈ باندھی اور جنا اسٹیڈیم پہ اطراف کی کار کئی دگا شانتی دو سوا او دیرش نزیات وارڈن پولیس چی دی اغب دا ٹریفک انتظامات کئی چکم دا قائدین گاڑی دا غو دا پارے جدا پارکنگ جوڑ کلے شوئے دے دا عام خلقو گاڑی چکم یا کم چی دا لاہور نرازی دا گجرات نرازی اغو دا پارے دری جدا پارکنگ منہ جوڑ کر دی حال تا باغا پل پل گاڑی ہوتا رہے دا غشن باغا جلسی ترازی
اپوزیشن لخوا با چوک چوک وینا کئی کم کم گندونو مشران چی دی اغیب وینا کئی
پدے کی جی دا ٹول نا مهم خطاب چکم دے اغبا مریم نواز شریف کئی مولانا فضل الرحمان بابا کے خطاب کی دغشن بد پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب دے تادری چکم خطابوں نے دابا مرکزی خطابوں نے او دین علاوہ چکم پی ڈی ایم قائدین دین اغب مرازی خطابوں نے
ترکم حد پوری دا امکان دے چدا کم اغی ایس او پیز تیار کڑی پا دغی باندے با عمل درآمد کی گی دی جلسے دوران
دا پی ڈی ایم قائدین دنن نا یول اس رزمخ کے اپلیکیشن ورکر او ڈسٹرکٹ انتظامیہ دغه شان منګه او جلسه کو په سټیډیم کې داغو په دغه خبره باندې بحث روانو چې د کورونا ایس او پیز خلاف ورزی کوي موږ تاسو له اجازه بالکل نه درکو چې کوم ګراوند ریالټی دا هغه بالکل د سینخ کاری چې دوی په ٹوٹل کسان به ماسک استعمالی یا به سوشل ڈسٹینسنگ کوي
اپوزیشن دا خبره کوي چې د دې بینر یې زی په زی باندې کوزی کړلې شوی دی دغه شان د دې کسان د ضلع مشورولي چې کومه ده هغه نیولې شوی ده آیا واقع د پولیسو لخوا داسې کاروایان شوی دي
نه جی صوبائی مشورولي خو گرفتار کړی شوی نه ده او بلکې غزه د دسیو مچ دسی یو هم مهم کس گرفتار کړی نه ده او شپږ دیرش نه واخله سلویت پوری مقدمات په گجرواله په مختلفو تانو کې درج شوی په دې کارنر میټینګز خلاف کورونا وایرس ایس او پیز خلاف او په هغه کې 216 دیرش کسان چې وغه نامزد کړیو او بل چې تاسو کومه پښتنه و چې په گجراوالی په سراوندینګز کې څومره هولډینګ بورډونو بینر یې څومره پمفلټ یې څومره هولډینګ بورډونو هغه کوز کړیم دي خو چې کله نو ته ان او سی ملاوي شو دا هغه ان او سی نه بعد هغه په گجراوالی کې سراوندینګ ایریا کې بیا خپل بینر یې لګولې دي خپل هولډینګ یې لګولې دي هغه لا بالکل کوز کړی نه دي هغه
ودونکو تاسو مشال لري د وګړي د پاکستان جمهوریت تحریک دغه جلسه چې په گجراواله کې کیږي د دې پاړه باندې به تاسو تازه معلومات زموږ پر اطلنګو خبرونه کوي ووري دغه جلسه تاسو څنګه تاسو ووري د مولانا فضل الرحمن د جمعیت علما اسلام مشر دی هغه به وینا کوي میا محمد نواز شریف چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند رهبر دی او د لندن کې دی هغه به د ویډیو د لارې وینا کوي بلاول بټو زرداری چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر دی هغه به هم دغه جلسه ته ورځي او د دې ترڅنګ مریم نواز شریف چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوندلې دویمه مرستیاله صدر ده هغه به هم دغه خبرونه ته ورځي تاسو مشال لیډیو ته وګورئ
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د ولس او د مخالف ګوندونو رستو عدالت هم په ملک کې د مخ په زیاتې دوه ګرانۍ په وجه په حکومت سخت ټکونه کړي. د پېښور های کورټ جج جسټس قیصر رشید د زیارت په ورځ د خوراکي توکو د لوړو نرخونو په اړه وویل چې عام ولس ته دوه وخته ډوډۍ پوره کول ګران شوي دي او خلک نهرې تیروي، نو آیا دا هغه نوی پاکستان و د کوم چې عمران خان ولس له تمې ورکړې وي؟ ولې حکومتي چارواکي چې دا وایي چې دا مصنوعي ګراني ده او ضربه پرې قابو عمومي؟ نور تفصیل شبیر احمد جان لک.
د پېښور هایکورټ سینیئر جج جسټس قیصر رشید دا زیارت په ورځ ګرانۍ او په خصوصي توګه د خوراکي توکو، اوړو، چینو، سبزو او نور سیزونو د زیاتو نرخونو په اړه د یو مقدمې اورېدنې په وخت ویل چې اوړو په خوشه 80 روپۍ کیلو، چینی سباندې 100 روپۍ کیلو او ټماټر 200 روپۍ کیلو خرڅېږي او عام وګړي ته دوه وخته ډوډۍ پوره کول هم ګران شوي دي او زیاتره خلک په نهرو تیرولو مجبوره شوي دي. نو آیا دا هغه نوی پاکستان دی چې عمران خان ولس سره د کم وعده کولې؟ جسټس قیصر رشید زیاته کړه چې حکومتي چارواکي د ولس په ټیکسونو په خپلو دفترونو کې ناستي او مزي اخلي او په ګرانۍ قابو کولو په مکمله توګه ناکامه شوي دي او د ولس سره هیڅ فکر نشته. ولې تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې اړه یو اعلی پیغونډه رابلل او ویلي وو چې زر به په دغه نرخونو قابو عمومي. په پېښور کې دی اړمار فرهاد لیوای چې کله هم دې حکومت د ګرانۍ قابو کولو یا نرخونو ټټولو خبره کړې ده، نو د هغې وروستو نور هم ګرانۍ زیاته شوې ده.
جرار کله چې دوی داسې دا میټینګونه راغوښتي دي او د مهنګایۍ باره کې خبرې کړي دي کنه، نو هغه ولټه کار شوی دی، ارزان شوي نه دي، ولټه ګران شوي دي. نو دا زما یقین نه شي چې ارزان به کې، بلکې دا د غریب حتمی، ځکه چې مهنګایۍ داسې حد ته رسېدلې ده چې غریبان نه شي افورډ کولی. دا هغه دیړي کمه ده او ورس تقریبا داسې نیم په نیمه دا دی ګران شو، تروړه مخکې بس اوس دا دی بس وو. نو مشاکل لري دا ارزانېدل نشته، بس دا دوی خپل یو دغه دی چې سر څه مطلب یې هو، لکه مهنګایۍ زما یقین نه شي چې ارزان به شي.
په دې اړه مو چې کله په مرکز او صوبه کې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د ساينس او انفارمیشن ټکنالوژي صوبایي وزیر جویلا بنگش نه پښتنه وکړه، نو دوی دا مصنوعي ګرانی وبلله او ویول چې په مرکزی، صوبایي او ضلعي کچه دوی کسان ټاکلي دي او تمې سرګند کړه زر به په روانې ګرانی قابو عمومي.
ډېر زیات مطلب ایکشن خسته دی ورباندې اور صوبائی حکومت طرف نام وزیر اعظم صاحب هم په دې باندې ډېر زیات لګیا دی اور ټول پورا د مو صوبې کې کمشنر دي، ډی سیز دي، هغه ته انسټرکشن ورکو هغه زه چې به هر ضلع کې د سیګانو ډیوټي ولګو چې هغه کوم کوم ځکه د ځخینندوز دي یا نور څه کم د وجې نگرانی جوړ شوی دی اور خلکو ته مطلب هغه یو شی پرې ګرام ملويږي اور د پرایز ریویو کمیټي سو کومې دی ته دای دوباره اکټیو کې اور هغه
پېښور هایکورټ د حکومتي چارواکو نه په راتلونکي پیښه کې په دې اړه رپورټ غوښتري چې دوی دې عدالت ته جواب ورکړي چې د نرخونو قابو کولو او راټولولو لپاره دوی څه کړي دي. دا دومره چې نن د پنجاب ښار ګوجرانواله کې د یولسو مخالفو ګوندونو اتحادیې پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ لخوا دا موجوده حکومت پر ضد احتجاجونو لړۍ پیلېږي. دا دغه اتحادیې او د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن وینا ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی دی او هم د دې ناکامۍ له وجې معاشي حالت هم خراب دی او ګرانی دومره زیاته شوې چې عام ولس ته ژوند ګران شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوړی درنګ سات کې خیبر پښتونخوا کې درې نیمه بجې کېدونکې دي. د درې نیمه بجو د خبرونو لنډیز د پاره مایک خپل همکار احمد شاه اعظمی ته ورکوم چې هم دا اوس را سره په سټوډیو کې موجود دی.
د پاکستان پوز ویلیج پرند بلوچستان ساحلی سیمې ورماړې ته نږدې د مکران پر ساحلي لوی سړک هغه مهال د تیل او ګیس پلټون کې ادارې پرې کاروان وسوال برید وسو چې کله د دې ادارې کارکوونکي د سردي عسکرو په څارنه کې له کار وروسته له ګوادر څخه کراچي ته روان ول. د پوز په وینا په دغه نښت کې اوس سردي عسکر او د تیل او ګیس پلټون کې ادارې اوه ساتونکي وژل شوي دي. نن د پنجاب په ګوجرانوالا ښار کې د پاکستان وفاقي حکومت د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک جلسه کوي. پر پاکستان باندې د پاکستان ډیموکراټیک موومنت په نوم د مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه هم وکړه. د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند مشران وایي دغه جلسې ته باید د ګوند رهبر نواز شریف له لندن وینا کوي. پېښور های کورټ پرون د بشیر حقوقو پر فعال ادریس خټک په یو پوځي عدالت کې د مقدمې درولو امر کړی دی. د دې های کورټ چیف جسٹس وقار احمد سیټ او پر جسٹس ناصر محفوظ جوړ دوه کسیز بنچ دغه فیصله د ادریس خټک د خوشی کولو د درخواست د اوریدنې پر وخت واوروله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي جګړو په ورستي چونو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلزاد پر ماښام پر ټویټر په بیان کې وویل چې دا په افغانستان کې د غوسم ملاتړ د ماموریت او میکومندان جنرال سکاټ میلر له طالبان سره په څو غونډو کې منلې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د تړون پر نکات د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په ټاکنو کې د دې سیال په خوانی مرسیال ولسمشر جو بایدن د نومبر 3 ولسمشر انتخابات وړاندې پرون په جلا غونډه کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا غونډه لاغ ورسته وسوي چې د ترمنځ دوی مناظره لغوه شوې وه.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته احمد شاه زمي وړاندې کولو. اوریدونکو تاسو پام یو نړیوال راپور تر راغوم. د جنوبي قفقاز د دوو هیوادونو اذربایجان او ارمینیا ترمنځ د نګورنو قرباخ پر سر د سپتمبر پر 28 وسلوالن خطه پیل شوه چې دواړو خواو ته درنامر جوړ لاړولې ده. په رسمي توګه د اذربایجان تر قلمرو لاندې د سیمه د هغو ارمینی توکمه زواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. له دې وړاندې هم د دې سیمې پر سر د اذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه شوي. خدا دل ګاونډیو هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریدونه په ډاګه کړي دي. د نګورنو قرباغ د تاریخي حیثیت د دې پر سر د شخړو او اوسني حالت په اړه احمد شاه اعظمی راپور جوړ کړي چې احمد شاه اعظمی راپور جوړ کړي را دي چې دا ورو
د روان 2020 کال د سپتمبر پر 28 یو ځل بیا د نګورنو قرباغ لنجمن سیمې پر سر د اذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلوال نښته پیل شو. پر 4400 کیلومتر ساحې غزیدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د اذربایجان برخه ده او ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه هم د اذربایجان خاوره تسموي. خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکمه ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. اذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې شوی او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د نګورنو قرباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځلې جګړه وشوه چې په نتیجه کې تر 10,000 زیات کسان وژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره یې ازریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او ازری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو. خو د دې کسانو له بیکوره کېدو وروسته په نګورنو قرباخ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې شو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د نګورنو قرباخ پر سر د اذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د اذربایجان او ارمینیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 28 د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پریښي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نشتو پیلېدو لامل څه دی. خو دا تر 1994 کال راورسته په سیمه کې لمړنۍ خونړۍ نشتې دي چې د نور هیوادونو مداخلت هم لاره هواره کړې ده. ملګری ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتی د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانس یې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10 په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتی پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پورې کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو کرباغ واک باید باکو ته ورکړل شي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6,000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 143 کیلومتره لار لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیې، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 18,000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیې لا تر اوسه نه دي ورګډ کړي. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1.5 لک او ساحه یې څه کم 1,500 مربع کیلومتره ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لاره نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده او اکثریت وګړي یې ارمنی عیسویان دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 15,000 دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال راډیو له ارمینی څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده.
په
اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزي حل نه لري. په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وای چې جنگ به وګټي، نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د نګورنو قرباغ پر سر له دې وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه سوي، خو دا ځل گاونډوي هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړی دي.
اوریدونکو، د پاکستان په ګډون په نړۍ کې د کورونا وایرس کیسونو په زیاتېدو سره حکومتونو د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت ولس ته خبرداري ورکړې چې په ملک کې د کورونا وایرس زیات شمیر کیسونه را روان دي او نو ځکه د احتیاطي تدابیر په سنجیدګۍ سره په پام کې ونیسي. په یورپ کې هم حکومتونو د وایرس د مخنیولو لپاره محدودیتونه لګولي دي. دا چې په نړۍ کې د کورونا وایرس څه صورتحال دی، تفصیل ملیحه امیرزاده نه.
د پاکستان مرکزی حکومت وای د غلطه یا وار بیا د کورونا وایرس کې سونه په زیاتې دودی. د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر اسد عمر د اکتوبر په 15 په خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یو ورځ مخکې د کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شره 2.3 وه. د نوموړي په خبره دا په شاوخوا 500 ورځو کې د ناروغۍ د مثبتو پیښو تر ټولو زیاته شره ده. تیر ځل دغه کچه د اګست پر 23 ریکارډ شوې وه. اسد عمر ویل چې په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې زیات کیسونه را روان دي او په مظفر آباد کې د مثبتو پیښو کچه ډیره زیاته ده. وفاقي وزیر یو وار بیا د پاکستان پر ولس غږ کړی چې په سنجیدګۍ سره د کورونا وایرس د مخنیوي حکومتي لارښوونو باندې عمل وکړي. که داسې نه وي نو حکومت ته به سخت اقدامات کول وي. د اسد عمر دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس کیسونو د بیا زیاتېدو په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي چې د اکتوبر تر 15 په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو شمیر 3,21,213 ته رسېدلی دی. د ویبپاڼې له معلوماتو سره سم د اکتوبر 14 او 15 ترمنځ په 24 ګنټو کې د کورونا وایرس 2,650 نوي کیسونه ریکارډ شوي او 10,000 کسان ترې مړه شوي دي، خو له کووید-19 ناروغۍ تر 3,50,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. تر دې مخکې څو ورځې وړاندې اسد عمر ویلیو چې شادي هالونه او هوټلونه د وایرس د خپرېدو غټې سرچینې دي، نو ځکه د هغې لپاره نوې لارښوونې جاري شوي دي. د بلوچستان حکومت هم ویلي چې د کورونا وایرس دویم لهر راغلی دی. بلخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړي دا ممکنه ده چې په یورپ کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره هلته د مړینې شرح هم زیاته شي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون له شمیر سره سم د اکتوبر تر 15 په نړۍ کې د کورونا وایرس کیسونو شمیره د 3.5 کروڑ اوړېدلې ده. د پوهنتون شمیرې ښایي چې په نړۍ کې له کووډ 19 ناروغۍ 2,92,000 څخه زیات کسان مړه شوي دي، خو تر 26 میلیون زیات کسان ترې رغېدلي هم دي. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښایي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه په امریکا کې ریکارډ شوي دي. په دویم نمبر هند دی چې په کې زیات شمیر کې کیسونه را روان دي. د کیسونو له پلوه برازیل په دریم نمبر دی. د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره په بېلابېلو هیوادونو کې نوي اقدامات شوي دي. په یورپ کې حکومتونو د وایرس مخنیوي لپاره نور بندیزونه لګولي او محدودیتونه عملی کړي دي. په یورپ کې د ورځې په حساب ریکارډ کیسونه مخې ته را روان دي. په سیمه کې هر ورځ تقریبا 1,00,000 کیسونه ریکارډیږي. اټلی، چک جمهوریت، سویټزرلند او روس په یورپ کې هغه هیوادونه دي چې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه پکې مخې ته را روان دي. کارپوهان خبرداری ورکوي په دومره زیات تعداد کې د وایرس کیسونه د صحت په نظام ډېر فشار اچولی شي چې ورله مخه د طبي کارکوونکو کمی دی. په فرانس کې د جولای راهیسې په لومړي ځل حکومت د ولسی روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکخوا د مرکزي ښار پیرس علاوه په اتو نورو غټو ښارونو کې د لږ تر لږه 7 هفتو لپاره د شپې مهال کرفیو اعلان کړی. دا ګرز بندیز به د اکتوبر 12 عملي کیږي چې د شپې نه هونه د سهار تر 6 بجو پورې به خلک بهر نشي راوتي. د سپین چارواکي وایي چې په کاتالونیا سیمه کې به تر راتلونکو 15 ورځو پورې بارونه یا شرابخانې بندې وي. په اروپایي ټولنه کې د وایرس خپرېدو کچې له پلوه سپین په سر کې دی چې پکې 9,00,000 کیسونه تصدیق شوي دي او تر اوسه ترې 3,50,000 کسان مړه شوي دي. شمالي آیرلینډ هم د 4 اونیو لپاره شرابخانې او رستورانتونه تړلي دي. هالینډ هم د شرابو په خرڅولو پابندي لګولې او په ولسي ځایونو کې ماسکونه اچول لازمي کړي دي. په روس کې په یوه ورځ کې تر 14,000 زیات کیسونه ریکارډ شو چې د وبا خپرېدو پس تر اوسه تر ټولو لوړ ورځنی شمیر دی. په روس کې د 1,00,000 راهیسې د ورځې په حساب تر 10,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي دي. بلخوا له روس نه زیات معلومات بهر نه راوځي، نو دا هم ممکنه ده چې دا شمیر زیات وي. په چک جمهوریت کې چارواکو عادي وارډونه د کورونا وایرس د علاج ځایونو ته بدل کړي دي او غیر ضروري کارونه ځنډولي دي. د دغه هیواد د 1,00,000 آبادۍ له تناسب سره د کیسونو شمیرې زیاتې را روانې دي. د اکتوبر په 14 په هیواد کې د کورونا وایرس تر 9,500 کیسونه ریکارډ شول. په مارچ کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډېدو پس سخت لاکډاون عملي شو، خو بیا په اوړي کې په عملي شو سختۍ کې نرمی وشوه او په اګست او ستمبر کې د زیاتو کیسونو د برسېره کېدو پس هم د حکومت حکمت عملي تیزه نه وه. په دغه هیواد کې د اکتوبر 14 سکولونه، ریسټورانټونه، د ورزش ځایونه، شرابخانې او کلبونه د نومبر تر 3 تړل شوي دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل هم سختو ګامونو اخستو باندې غور کوي چې د راپورونو له مخې ماسکونه اچول او په شخصي غونډو یا دستورو محدودیتونه لګول شامل دي. په جرمني کې د ورځې په حساب د کیسونو شمیره تر 15,000 زیات ریکارډ شوې ده. بلخوا د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په داسې حال کې د سختو ګامونو حمایت نه کوي چې وزیران د کریسمس مخکې د 2 اونیو لپاره پوهنتونونه تړل غواړي. په امریکا کې د اکتوبر تر 14 9,090 کیسونه ریکارډ شو. په دغه هیواد کې د اکتوبر تر 15 د کورونا وایرس کیسونو شمیره څه کم 8 میلیون وه. په دغه هیواد کې تر 2,46,000 زیات کسان له ناروغۍ مړه شوي دي، خو تر 3.1 میلیون زیات ترې رغېدلي هم دي.
اوریدونکو، په پاکستان کې په دا وروستو کې د قومي احتساب ادارې یا نیب د واک او رول په اړه بحثونه له هغه وروستو تاوده شوي چې یو خوا اپوزیشن سیاستوالو دغه اداره د حکومت لخوا د دوی پر ضد د سیاسي آلې په توګه د کارولو تورونه پوري کړي، او بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر سحر کامران د دې هیواد بشري حقوقو وزیر ته په یو لیږل شوي لیک کې دا اداره د بشري حقوقو پر سرغړونو تورنه کړې ده. نوموړي په لیک کې د 12 هغو کسانو ذکر کړی چې د دې په وینا د نیب په حراست یادوي او د کړو وړو لامل عمل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه زمي وړاندې کوي.
نیب اگر یہ کام کر گیا
حکم کا نہیں ہو سکتا جہاں جج
نیب کی چیئرمین کی تقریر کے حوالے سے ایک
دا پاکستان پر ٹیلی ویژن چینلونو دا بحثون پر محال دا اپوزیشن گندون سیاستوال دا دی ہواد قامی احتساب ادارہ یا نیب پا انتقامی کاروائی طور نوی آوائی چی دا ادارہ دا دوی او حکمتی غڑو ترمانز توپیر کوی. اپوزیشن مشران په وار وار ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت نیب له دوی څخه د سیاسي انتقام لپاره کاروي، او که څوک هم پر حکومت یا ادارو نیوکې وکړي نو نیب د هغه پر ضد د اداري یا مالی فساد مقدمه جوړ کړي. خو حکومت او د نیب چارواکي دا تورونه نه مني، وایي چې نیب بې توپیره د هغو کسانو پر ضد کاروایی کوي چې په اداري یا مالی فساد کې ښکیل وي. د پاکستان قومی احتساب ادارې د دوه حکومت مخالف ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند پر یو شمیر مشرانو د درغلي مقدمې جوړ کړې دي. دا وخت د مسلم لیگ نون د رهبر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د ګوند مشر شهباز شریف، مرسیال مشر مریم نواز، د نواز شریف او شهباز شریف زامن او د ګوند ځینې نور مشران د نیب لخوا د درغلي تر مقدمو لاندې دي. بلخوا نیب د پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداري، د هغه د خور فریال تالپور او د ګوند د ځینو نورو غړو پر ضد هم د مالی فساد مقدمې جوړ کړې دي. دوی ټول پر ځان لګېدلو تورونو انکار کوي او د دې مقدمو تر شا سیاسي انګیزه ګڼي. اخو د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی سنیټری سیر کامران د روان 2020 کال د سپتمبر پر 8 د دې هیواد د بشري حقوقو وزیر شیر مزاري او په قومي اسمبلی او سینټ کې د بشري حقوقو د سینډینګ کمیټیو مشرانو بلاول بوټو زرداري او مصطفی نواز کوکرته په یو لیږل سوي لیک کې نیب اداره د بشري حقوقو په سرغړونې تورنه کړې ده. نوموړي په لیک کې د 12 هغو کسانو ذکر کړی چې د دې په وینا د نیب په حراست یا د دوی د کړو وړو له امله مړ شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو مدافع او لیکوال آی رحمان هم په دې اړه د اکتوبر پر 15 د پاکستان د انګریزي ژبې په ډاون ورځپاڼه کې لیکنه کړې او د نیب پر قوانینو او عمل یې نیوکې کړې دي. سیر کامران په خپل لیک کې د بریګډیر ریټارډ اسد منیر د هغه لیک ذکر هم کړی چې نوموړي د 2019 کال د مارچ پر 14 له ځان وژنې وړاندې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیکلی وو او ویلی وو چې خپل ژوند په دې هیله له لاسه ورکوي چې چیف جسټس به د نیب د کارمندانو په رویه کې مثبت بدلون راولي چې د ده په وینا هغوی د خلکو له ژوند او عزت سره لوبیږي. نوموړي دا هم لیکلي وو چې هغه څوک باید مجرم ونه پیژندل سي چې پر ځان یې له لګېدلو تورون انکار کړی وي. بلخوا د نیب چارواکي د ځورونو له تورون انکار کوي او خپل کار د پارلمان لخوا دوی ته د ورکړل سوي واک په دایره کې ګڼي. د پاکستان د قومي احتساب اداره نېشنل اکاونټبلټي بیورو یا نیب د 1999 کال د نومبر پر 14 د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف جوړ کړه. نوموړي له دې یوه میاشت وړاندې د همدې کال د اکتوبر پر 12 د وزیر اعظم نواز شریف د منتخب حکومت پر ضد د پوځي کودتا له لارې واک ته رسېدلی وو. له دې وړاندې د 1999 کال په پیل کې د پاکستان د هغه وخت ابوري وزیر اعظم ملک میراج خالد په دور کې د درغلي د مخنیوي لپاره د احتساب کمیشن په نوم یوه اداره جوړه شوې وه. له هغه وروسته چې کله د 1999 کال په فبروري کې نواز شریف د وزیر اعظم په توګه منتخب سو، نو تر 1999 احتساب اکټ لاندې له پارلمان څخه په احتساب کمیشن کې د ځینو بدلونونو له منظوري وروسته احتساب کمیشن ته دوام ورکړ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه دا دریځ هم لري چې نیب د یو پوځي واکمن په دور کې جوړه شوې اداره ده چې باید ختم کړل سي، خو د پاکستان مرکزی حکومت او نیب د درغلیو په مخنیوي کې د دې ادارې کار اغیزناک ګڼي. نیب یو خپلواک او وفاقي اداره ده چې پر سر شاه اسلام آباد سربیره په لاهور، کراچی، پېښور او کوټه کې ځایي دفترونه لري. دا اداره د مالی درغلیو، رشوت، لامدن زیاتو اساسو درلودلو، د واک ناسم استعمال او په اقتصادي ترګری کې د مشکوک کسانو پر ضد کاروایی کولای او هغوی نیولای سي او تر دېش ورځو پورې په خپلو ځانګړو زندانونو کې له ځان سره ساتلای سي. ورسره نیول سوي خلک احتساب عدالت ته وړاندې کول کیږي. دا اداره دا واک هم لري چې له مقدمې وړاندې له مشکوک کس څخه تر جوړجاړي وروسته مطلوبه پیسې واخلي او هغه خوشی کړي. کسم د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې ادارې د زیات واک او چلن په اړه نیوکې او اورېدنې سوي، خو د نیب په قانون کې د بدلون یا د نیب ادارې له منځه وړلو واک یوازې د پاکستان پارلمان لري.
پېښور هایکورټ د بشري حقوقو په فعال ادریس خټک په پوځي عدالت کې د مقدمې د وزرولو امر ورکړی او د ادریس خټک د کورنۍ لخوا په پېښور هایکورټ کې د روان درخواست اورېدنې په اړه ویلي دي چې دغه کیس بل اورېدنه به د اکتوبر پر 20 کوي. دا معلومه نه ده چې عدالت به د ادریس خټک د خوشي کولو امر ورکړي او کنه، خو د هغه وکیلان وایي د ادریس خټک پر ضد د دفاع وزارت لخوا جوړ شوی کیس ډېر کمزوری دی او د هغه پر ضد بې بنیاده مقدمه جوړه کړل شوې ده. ادریس خټک تیر کال د نومبر په میاشت کې لادرکه شوی. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس پر راپور کې اورو.
پېښور هایکورټ د جهلم په پوځي عدالت کې د بشري حقوقو په فعال ادریس خټک د مقدمې د ودرولو امر ورکړی. په دغه اړه د اکتوبر په 15 نیټه د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ دوتنی بینچ ته د یاد مدنی فعال ادریس خټک دوه وکیلان عبداللطیف اپریدی او طارق افغان حاضر شول. د دغه عدالتي کاروایی په اړه د ادریس خټک وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې فیلحال عدالت په پوځي عدالت کې په ادریس خټک د مقدمې د ودرولو امر ورکړی او د ادریس خټک د کورنۍ له اړخه درج شوې مقدمه لا روانه ده.
من دغه نزدي ورځو کې چې د کرنل انعام الرحیم کوم کیس شو، سپریم کورټ په هغه کې دغه رولنګ ورکړی چې د یو سیویلین کورټ مارشل نشي کېدی او دا غینه پس دا غری هایی ممکنه کړی شلوا نو په دغه سلسله کې دغه هیڅ منکل چې د دې سره لاکل اتارټی نشتا په قانون کې څه گنجائش نشته چې یو سیویلین چې دی نو د کورټ مارشل دی وکړی شي او موږ په دې کې سټه هم غوښته وای چې دا ټرایل کوم روان دی دا د سټیک نشي په دې عمل درآمد ودرولې شي چیف جسټس پشاور های کورټ او جسټس لتر محفوظ باندې مشتمل ڈبل بینچ پاوی کسٹے ورکڑا او پدغا ٹرائل باندے عمل درامد سٹاپ کو سردی آخری پیسلے پورے او سماعتی دا یوشتم اکتوبر پورے ملتوی کا
دا ادارو لخوا پا ادریس خاتک دا لگول شوی تورونو پا اخلا دا آغا وکیل تاریخ افغان زیاد اکڑا
منسٹری اف ڈیفنس چکم جواب جمع کن اغید او منا لچی او دے منگ سردے او پدبانی منگ دا پاکستان آرمی اخلان دے او دا آفیشل سیکرنس اخلان دے مقدمہ کرے دا داغی کم جواب چې راغلی او هغه بالکل هوایي غونډه کې جواب وو کوم الزامات چې لګولي وو هغه الزامات هم هوایي وو او هغې په دې کې دا منلی وه چې په جیلم کې په ده باندې کورټ مارشل لاندې د ټرایل روان دی نو موږ یو بل ریټ پټیشن وکړو چې په هغې کې موږ دغه ټرایل چې دی دغه چیلنج کړ چې د دغه ټرایل هیڅ قانوني حیثیت نشته ځکه چې نه خو ملټري کورټ سیل کې دي ملټري کورټ ختم شوي دي او یو سیویلین
ادریس خټک د بشری حقوقو د ادارې امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره د بشری حقوقو په برخه کې کار کړی وو او په 2019 کې د نومبر په 13 نیټه هغه په موټروې د سوابۍ ټول پلازې سره نږدې هغه مهال لادرکه شوی وو چې د اسلام آباد نه د خپل کور په لور روان وو خو بیا وروسته د دفاع د وزارت لخوا په پېښور های کورټ کې ویل شوی وو چې هغه لا درکه نه دی بلکې د هیواد د ادارو سره دی او د ځینی تورونو په بنیاد نیولې شوی دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم د خبرونه په دې برخه کې ورجو د قبایلی زده کوونکي وای که حکومت د دوی د وخت او تعلیمي زیان زاله و نه کړه نو په احتجاج بلاس پوری کړي په پاکستان کې د حکومت لخوا د کورونا وبا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې تړل شوی زیات تر پوهنتونونه او کالجونه اوس خلاص شوي خو قبایلي زده کوونکي وای د شاوخوا شپږو میاشتو پورې د پوهنتونونو د بندش پر مهال دوی لومبی له آنلاین زده کړو او بیا له امتحانونو پاتې شول ځکه چې دوی په خپلو سیمو کې انټرنیټ نه درلودو بلخوا پوهنتونونه او حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وای د مسلې حل به راوباسي نور تفصیل
اسلام آباد نمل پونتون د جرنلزم څانګې زده کوونکی سید محمد چې تعلق یې له کرمې ضلع سره دی وایي قبایلي زده کوونکي چې پوهنتونونه او هاسټل یې د کورونا وبا له امله بندې وي او په خپلو سیمو کې ترې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله آنلاین زده کړې او امتحانونه پاتې شوي باید دغه زده کوونکي فیل نه کړل شي یا بره کلاسونو ته منتقل کړل شي سید محمد په چهارشنبه مشال ریډیو ته وویل په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ د بحالۍ او د دې د نشتوالي له کبله د زده کوونکو د شوي تعلیمي زیان په اړه یې په 28 اکتوبر په اسلام آباد های کورټ کې د کیس اورېدنه ده
دی روډ باندې راوځي خپل په احتجاج ریکارډ کوو سو فیل فور د موته دا بنیادی ډیجیټل رائټس حکومت بنیادی حقوق چې موږ چې د انټرنیټ سرویس دا د موته فیل فور بحال کړل شي او دی ورج نه کوم سټوډنټس کوم طلبا متاثر شوې دي هغه ته د فیل فور سہولت او ریلیف ورکړي
د قبایلی ځوانانو غورځنګ د خدو څنګ مشره نایله الطاف وای په قبایلی سیمو کې له هلکانو زیاتې جنکۍ له آنلاین کلاسونو او بیا له امتحانونو پاتې شوي نوموړی وایي قبایلي جنکۍ د کلتوري بندیزونو له امله نشي کولای چې د انټرنیټ لپاره خار یا کوم دفتر ته لاړ شي د کرمې ضلع نایله الطاف چې دا وخت د پېښور په سکین سکول کې د اقتصاد په څانګه کې زده کړې کوي په چهارشنبه یې مشال ریډیو ته وویل چې هر درې میاشتې پس د دوی امتحان وي چې د کورونا وبا له امله ترې دوه امتحانونه پاتې شول نایله وای که حکومت قبایلی زده کوونکي بره کلاسونو ته منتقل نکړل او په قبایلي سیمو کې یې زر تر زره انټرنیټ بحال نکړو نو په احتجاج به لاس پوری کړي بلخوا د پېښور پوهنتون ویاند محمد نومان په شروع ورځو مشال ډو ته وویل چې د کومو قبایلي زده کوونکو د انټرنیټ د نشتوالي له کبله امتحانونه پاتې شوي وو، نو له هغو میک اپ امتحان اخیستل شوی، یعنی له هغو وروسته امتحان اخیستل شوی. دا وایي که اوس هم څوک پاتې وي نو دوی ته درخواست ورکولی شي.
میک اپ ایگزام داسې چې کوم سټوډنټ عذر وي او جایز عذر وي او هغه ته ایشو پرابلم وي، نو هغه سمپل یو اپلیکیشن ولیکي چیرمین ته د خپل ډپارټمنټ چې زما دا هغه پرابلم زو، نو بیا چیرمین چې دی یا سټاف پہ غور کی او چې دا هغه مسله جن من وي، نو هغه بیا چې کوم نه میک اپ ایگزام ولا ارینج کی، نو هغه ته چې بس ټیک شو، نو بس هغه ټیچر ته وی کنسر، نو هغه پیپر جوړ کی بس یوازې کینی.
موږ د اعلی زده کړو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي معاون او د صوبای حکومت ویاند کامرال بنگش او د ساینس او انفارمیشن ټکنالوژي لپاره د اعلی وزیر ځانګړي معاون ضیاء الله بنگش ته فون وکړ، خو هغه له خبرو کولو انکار وکړ او ویل چې ډیر مصروف دي. البته له کرم ضلع د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړي سید اقبال میا په چهارشنبه مشالې ډو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د دې له کبله انټرنیټ بند کړل شوی چې وسلوال یې خپل منځ کې د رابطو لپاره استعمال نکړي، خو اوس حالات ښه شوي او دوی به ډېر زر دغه مسله هواره کړي. نوموړي زیاته کړه د قبایلي زده کوونکو چې کومې تعلیمي زده کړې او وخت خراب شوی، نو هغه مسله یې هم اړوند چارواکو ته وړاندې کړې او څه حل به یې راوځي.
دا خبره صحیح ده چې د انټرنیټ غیر موجود دی کې سټوډنټ سفر شوی دي، هغوی ته انشاءالله موږ خبره مخکې وړاندې کړې ده په خپل مشرانو ته په حکومت کې، او آئنده څه دی انشاءالله د دې
د قبایلي زده کوونکو اتحادیه وایي د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې د دوی څه باندې 15,000 زده کوونکي دي چې د کورونا وبا پر مهال په قبایلي سیمو کې په خپلو کورونو کې وو. دوی وایي شاوخوا 90% زده کوونکو انټرنیټ نه درلودو او له آنلاین زده کړو او امتحانونو پاتې شوي دي، بلخوا حکومت لا هم د یادو شمیرو پخلی نه دی کړی.
مشال ریډیو ته غوږی او اوس ورزو د خیبر قبایلی ضلع جمرود ته، دغلته کې د کورونا وایرس د لاکډاون نه پس اوس بیا د امن په نامه لوبې پیل شوې دي. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار فرهاد شینواری راکړي.
په جمرود کې د اکتوبر په 15مه د خیبر پیس گیمز په نوم د لوبو میله په ډول او اتڼ سره پیل شو. په خیبر کې د لوبو هلې ځلې د کورونا وایرس د وبا له امله د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ځنډول شوې وې، خو اوس لوبو لپاره ښودل شوو احتیاطي تدابیرو یا ایس او پیز په عملي کولو سره بیا پیل شوې. خیبر پیس گیمز په نوم میله کې په سوار لسو لوبو کې خواوشه 2000 لوبغاړي ګډون کوي. د لوبو دغه میلې د پرانستې په محل د قبایلي ضلعو د لوبو کلتور ډایرکټر نواز خان مشال ریډیو ته وویل،
دیکھے 2000 پلیئر پارٹیسپیشن کوي، 14 مختلف ڈسپلنس گیم تھی. د دې مقصد چې څنګه تاسو ته پته ده چې مرجر نه پس د دې علاقو کې د صوبایي حکومت زمونږ د وفاقي حکومت اسپیشلی په دې باندې ډیر زور دی. اول خو دوی انفراستراکچر باندې زور دی چې دلته د کلون سہولیات جوړ شي، دې سره سره سافټ ایکټیویټیز چې کم دي چې زمونږ مختلف گیمونه دي دا روان دي. دا مونږ سٹارټ واغست کچر چرتا مسلې نشوي جوړې، کورونا زیات نشولا، نو دا گیمز زمونږ د فبروري پورې روان.
د خیبر پیس گیمز په نوم لوبو میله کې ځایي لوبغاړو خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
منهاج الدین میں جمناسٹک ٹیم کوچ نو د کورونا نه مخکې خو جمناسٹک ایکټیویټی شروع د کورونا د وجه نه ټول ایکټیویټی سٹاپ شول، او دا هغه نه بعد ډیر وخت بعد موقع ملا شو چې خپل فضا جوړ شو مونږ یې نکړو. نو یو خو کورونا چې څومره عالمی نړۍ متاثر کړه، د زمونږ د گیمز متاثر کړه چې کم ایس او پیز دا ایس او پیز د وجه نه کلبس چلے دل دا ممکن نو گیم کې دل ممکن نو، چون کې الکانو خپل منځ کې انټریکشن دی او هغه اجازهت د کورونا د وجه نه نشو ملاوي دی، نو پریکټس نه و چې کله یو پلیئر د پریکټس نه اوځي نو دا گیم ډیر زیات متاثر کیږي.
محمد نواز افریدی زه کرکټ لوبغاړی یم، ډیر خوشحال یم ځکه چې دی کې یانګ ټیلنٹ لا ډیر ښه موقع ملاویږي، مو خوشحال یو چې لوبې واپس شروع شي.
حارث افریدی مونږه سفیر آباد فټبال کلب نه تعلق ساتو، ډیر زیات شوق ته مطلب مونږه اول دلته میچونه کړیو او ټاپ 8 ټیمونو کې شامل شوی یو مونږه.
خیبر د لوبو او کلتور محکمه چارواکی وای چې دغه لوبې به د خیبر په دریو تحصیلونو یعنی جمرود، باړه او لنډکوتل کې تر یوې ونۍ پورې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.